ځوان فکر له ازادي رادیو نه السلام علیکم ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام ته خرغلی زه صفی الله ستانګزایم تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوریم په افغانستان کې ناامنۍ او په تیر بیا په لکتر لګ ورستیو درې میاشتو کې چې هدفي وژنې او مقناطیسي ماین چاودنې زیاتې شوې دي ځوانان اندیښمن کړي دي ځینو ځوانانو او فعالانو چې خلک یې پیژني او د هغوی نظریات او خبرې هم تعقیبوي یا په یوه بڼه په اوسنۍ ټولنه کې له بانفوزه څیرو څخه دي له هیواده بهر تللي او وایي چې د خطر احساس یې کاوه په نننی پروګرام کې په دې بحث کوو چې له افغانستانه د مغزونو یا استعدادونو تیښته څومره د اندېښنې وړ خبره ده په تېره بیا چې په دې وروستیو کې ناامنۍ زیاتې شوې دي او په ګڼو سیمو کې خبریالان او مدني فعالان په هدفي بریدونو او بمی یا مقناطیسي چاودنو کې وژل شوې دي ان تر دې چې د افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونه هم په دغو هدفي وژنو او بمی بریدونو کې طالبان خیل بللي او لاغوی غوښتي دي چې د دغه سو بریدونو چې مسولیت هم نه مني کمپاین پای ته ورسوي او سولې ته یو چانس ورکړي لذي سره ترڅنګ په قطر کې نن د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو یو نوې مرحله هم پیلېږي دغه خبري څومره د ځوانانو لپاره د امید او فرصت باب پرانیزي یا څومره هیلمن ساتي په همدغو مسایلو به خبرې کوو البته باید ووایم چې طالبانو هم د په افغانستان کې دننه د اکثرو فعالانو او خبریالانو په وژلو کې خپل لاس لرل رد کړي دي او پرون یو وار بیا د امریکایانو د اندېښنو په غبرګون کې ویلي دي چې د دوی وسلوال په هدفي وژنو کې لاس نه لري خو د افغانستان حکومت او نړیوال ټولنه په تېره بیا امریکا پرون ویلي دي چې هدفي وژنې او مقناطیسي ماین چاودنې د طالبانو لخوا کیږي ان تر دې چې د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویلي دي چې طالبان نو دغو کارونو ته یو خاصه ډله هم رامنځته کړې ده په دې پروګرام کې څو ځوانان او فعالان مراغښت دي لغې ډلې د افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر چې په سختو شرایطو کې د سولې لپاره یو ولسی حرکت پیل کړ او د افغانستان له جنوب تر شمال او له ختیځ تر لویدیځ یو خوځښت رامنځته کړ چې تر اوسه هم په ګڼو سیمو کې د فعالیتونو لیدل کیږي او راپورونه پی راځي له خوسته مدني فعال اغلی زینب افغان هم په دغه پروګرام کې ګډون لري ځوان فعال او د ټلویزیون پروګرامونو ویاند او جوړون کې زلما خروټي هم را سره میلمنه ده چې وایي د نامنۍ په خاطر له هیواده وتلې ده ډیرو قدرمنو میلمنو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی پایل بل خیبر سب څخو کو خیبر سب پروګرام موضوع خو مو لکه څنګه چې تاسو ته وویل له افغانستان په دورستیو کې ځوانان په وتلو دي څومره تاسو چې په افغانستان کې دننه یاست دغه خطر واقعا د احساس وړ دی واقعا هم ځوانان په خطر کې دي څه فکر کوئ د اندېښنې څومره په ځای دي
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته اغلی افغان او خروجی خور او قدرمنو اوریدونکو ته درنښت او سلامونه د استعمار او د نیواک یو تاکتیک همدا دی چې هغه وخت کوم شخپل تاریخ ته ولاړ سو هغه وخت چې د جهاد په وخت کې د موجوده حکومت په خلاف جګړې روانې شوې په هغه وخت کې هم دغه چې یو حالت رامنځته کړل شو چې ځینې مهم کسان یې ووژل او په نورو کې ویره رامنځته کړله چې هغوی ډېر واضح هغه وخت ویلی شو چې ډېر مهم هنرمندان لیکوالان سیاسیون مجبوره شول چې اروپا او امریکې ته وتښتي په همدې ترتیب ځینې پېښور ته وتښتېدل مجبوره شول چې هلته موږ د خپل تاریخ تر ټولو لوی ضیا مجروح صاحب له لاسه ورکړ او دې ته ورته نور ډېر مفکرین مو له لاسه ورکړل او بیرته ویر رامنځته کړه چې له هغه ځای نه هم وتښتي دا اساسي لامل همدا وي چې ټولنې معمولا د اجتماع خلک معمولا آرام پراته وي او د دوی د تنظیم لپاره مشخص افراد وي چې د سکلیټ حیثیت هغه په جامعه کې لري چې د خلک سره منظم کې منسجم کې نو اوس داسې کوشش روان شوی دی چې د ټولنې دغه اسکلیټ ونړوي او یو ډار رامنځته کړي، ویر رامنځته کړي، چې بیا اسکلیټ ونړي د جامع ډېر اسانه تر واک لاندې راوستلی شي، او په جامع کې بیا هیڅوک نه وي چې غبرګون د هرې ناوړې پدیدې او پیښې په وړاندې راڅرګند کړي. نو اوس یقینا دغه پروګرام چې دا وخت سره لدی چې طالبان وایي چې موږ یې نه کوو، خو هغه دی د په غزنی کې د نیکزاد د شهیدان وروسته ویډیو راووتله، هماغه د وردګو اوسیدونکی د طالبانو مربوط وژونکی ونیول سو، د دې تر څنګ په هلمند کې د الیاس دایی وژونکی ونیول سو چې په دې پروګرام کې شامل و، هغه هم په طالبانو پورې تړلی و، او ځینې نور لوی ثبوتونه هم دي چې ډېر واضح ویلی شي چې طالبان سره لدی چې رسمي نه مني، خو دوی دا کار ترسره کوي. او دا زه فکر کوم چې خاص د دې لپاره کوي چې ټولنه له دغو نخبګانو څخه خالي کړي، او د غبرګون لپاره هیڅوک ونه اوسي چې پر دوی نقد وکړي یا د دوی پر نارواو جبر او ستم چې دا وخت ډېر واضح روان شوی دی په دې ملک کې نقد پرې وکړای شي. نو په وطن کې ویره رامنځته شوې ده، دا رامنځته شوی دی، او دا د مجویلو چې په دغو ورځو کې ځینې فعالان له افغانستان څخه ووتل. خدای لاره نه ده چې موږ وطن
بله په دې به وروسته بحث وکړو. ښاغلی خیبر، اوس به ورشو خوست. زینب افغان، تاسو راته ووایئ چې په هغو سیمو کې دا خطر څومره د احساس وړ دی؟ ځوانان هلته په دغو هدفي وژنو او مقناطیسي ماین چاودنو کې چې با نفوذه څېرې پکې هدف ګرځول کېږي، په دې باندې څومره اندېښمن دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سنگزی صاحب سلام تاسو ته، خیبر ورور ته او خروټو خور ته، او تاسو د رادیو کډمن اوریدونکو ته هیله مندم چې ټول بخښ صحت ولري. سنگزی صاحب، خیبر ورور ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه، چون واقعیت چې دغه اندېښنې واقعیت چې دی ډیر خلک تر څو ولې دي ډیر د اندېښنې وړ دغه پیښه، دغه شهیدان چې موږ د لاس ورکړل، هغه د هیواد په مختلفو ولایتونو کې و، هغه کا مدني فعالان و، او هغه کا جورنالیستان ورونه و. واقعیت چې ډیر ودردول او د دوی پیښه نه هیریدونکې دي، او د افغانستان د پرې یو لوی ځای هم بولمه. چون لکه خبر خیبر ورم په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې خوشینی باید پر سرګند شي، اما د سره پسند کې ډېر ورونه هغه چې د هیواد نه بهر لاړل، او یا ډېری مدني فعالان چې موږ او تاسو د فیسبوک پر مخ ګورو چې هغه خپل وطن پریښودو. موږ چې کله دې ډګر ته راغلی یو، اول زه خپل ځان درته یاد کوم، زه په یو سرحدي ولایت کې اوسېږم، خوست کې ژوند کوم. کله چې ما ټولنه جوړوله او کله چې مې مبارزه پیلوله، ما د هر ځای راته لیدل، ځکه چې نن ورځ نه ده چې په افغانستان کې جنگ دی، او تقریبا موږ په جنگ کې پیدا شوی یو، په جنگ کې رالوی شوی یو. موږ خپل دوست او دښمن پیژندلی دی، په دې هم زه پوهېږم چې زه د ښځو مبارزه کوم، تل مې د ښځو غږ اوچت کړی دی. ما ته یو ورځ هم خیر نه غواړي، هر ورځ ما ته د مرګ وښونه کېږي، هر ورځ راته ستونزې مشکلات دي، او مې دې سره سره دغه ستونزې مشکلات ما لیدل چې دغه وطن کې دغه ستونزې مشکلات په ما ته پیښېږي، خو ما خپل مبارزه پیل کړې ده. زه خپلې مبارزې ته هیڅ کلم د پای ټکی نه ږدم. دا مې د میډیاو نه هم دا خبره یاده کړې ده، او دا مې د رسنیو نه هم یلی ده. هغه څوک چې موږ ته ګواښ کوي، هغه څوک چې موږ ډاروي، هغه څوک چې موږ وژني، دا په دې معنا نه ده چې زه به وطن پرېږده، زه به لاړه شم. زه تل د همدې وطن بچی یم، د همدې وطن په ولې شولېش زموږ ورونه سرونه قربان کړي دي. که موږ فکر وکړو ستانګزی صاحب، موږ ډېر ډېر مهاجرتونه وکړل، موږ پاکستان ته لاړو، څوک هند ته لاړل، څوک امریکې ته لاړل، دغه دغه په تاریخ کې نمیشته شوی دی. دا د چا دی؟ دا حقیقتونه دي، چا د سترګو نه پټ نه دي. موږ تر اوسه پورې هم ډېر مهاجرین په نورو هېوادونو کې لرو، اما څه مو وکړل؟ بېرته که چېرته موږ مړه کېږو، هم همدې خاورې ته راځو، په مردونې خو راځو، که خیر ژوند مصیب شو موږ لاړو بل هېواد ته لاړو. خو هلته موږ فکر کوم چې داسې په جګې سترګو ژوند نه شو کړلی، دا دلته موږ د همدې وطن خاوره کې موږ پیدا شوي یو. موږ او تاسو تل یو دغه مطلب یاد کما یو یو تاریخی خبره چې مونږ ته د پلارون نه پاتې شوی دی چې مونږ ته همدا خبره کوو چې وطن د مور حیثیت لري. آیا څوک دې ته ژمن دي چې خپله مور پرېږدي؟ مونږ په هیڅ صورت هم خپله مور نه پرېږدو. مونږ باید د خپلې مور د ناموس ساتنه وکړو او د خپلې د ولش ولش خاورې د ساتنه وکړو، دفاع وکړو. زه خو به لاړه شم همدا مدني فعالان به لاړ شي، اما اوس د مونږ دغه سرتېرې به مونږ یاد کړو، زمونږ د قهرمانان وروڼه به یاد کړو چې دغه په سنګرونو کې ژوند اوسېږي، هلته زمونږ د ساتنې دپاره یې فعالیتونه شروع کړي، زمونږ د ساتنې دپاره یې توپک غاړې ته اچولی دی. هغه د چا ځای نه دی، هغه د چا اولاد نه کېږي، هغه د چا ورور نه دی. هغې ته هم باید مونږ فکر وکړو. نو دلته هم اندېښنې شته، اندېښنې یوازې په خوست کې نه دي، اندېښنې په ټولو په ټول افغانستان کې د ستونزو په ټول افغانستان کې ده. دغه په دې باندې نه حل کېږي چې مونږ یوازې ووایو چې مونږ د وطن پرېږدو. دغه ستونزه د دې د حل لارې همدغه نه ده چې وطن د سړی پرېږدي. مونږ باید مبارزه وکړو.
بله، مننه کوم له تاسو نه. زلمه خروټ، ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلي. راته ووایي چې دی وی نتاقی په صفت باندې چې په تلویزیون کې مخبرونه کولې، خبرونه مو جوړولې، څه باعث شول چې تاسو وطن پرېږدي؟ که څه هم په ځینو ځایونو کې ستاسو نوم هم راغلی چې د نامنیو په خاطر مو وطن پرېښی، د نورو ګڼو فعالانو ترڅنګ چې خلک یې پېژني او د هغوی نظریات تعقیبوي، شخصي خپله تجربه که راسره شریکه کړئ.
سلامونه ستانگزای سپتاس تا و در رادیو طول آوریدون که تا گران خورجان تا و خیبر رورتا ستونزی خو تاس تا معلوم دی چه مونگو در پخوان زیادتر حقا انجونی چه پرسنوی که کار کهی اتمن ستونز سر مخامخ دی، تهدیدون و مشکلات دیر زیاد لری چه کلا تصویری رسنه که دوغوی سیرا رخ کرکی گی. زه هم داغه جمله تخوام چه دیر پخوان از داغه ستونز سر مخامخ یه ما چه پا لگاو ما ته ستونزې جوړوي د دې لپاره چې ولې زه یو پښتنه نجلۍ یم او په رسنیو کې راڅرګندېږم. خو ما به همیشه دغه ستونزې دومره جدي نه ګڼلې. دغه څو میاشتو راهیسې چې ډېر خبریالان ووژل شول، شهیدان شول، د هغې نه وروسته ما واقعا دا احساس کړه چې زموږ ژوند ته تهدید شته دی، په دې چې دغه هدفي وژنې واضح د دې لپاره وو چې هغه کسان چې په رسنیو کې دي چې د هغوی غږ خاموشه شي، لکه څنګه چې خیبر ورور وویل، او د دوی دغه کوم ناروا کارونه چې دي د دې لپاره یو پای ټکی کېږي. نو ما واقعا ځان ته خطر احساس کړ، خپل کورنۍ لپاره مې خطر احساس کړ. نو په دې خاطر زه له وطنه راووتم. یوازې زما مسله نه وه، زما د کورنۍ هم موضوع وه. پخوا خو ما دا فکر کاوه چې یوازې زه یم او زما کورنۍ څوک نه وو، نو ما هر ډول مبارزې ته ملا تړلې وه. خو اوس ستونزې یوازې زما مسله نه وه، زما د کورنۍ، زما د کوچنۍ لور مسله وه. نو زه مجبوره شوم چې هېواد پرېږدم، او هره ورځ ما لیدل احساس کول. ما ته پیغامونه راتلل د دوستانو چې تا ته واقعا خطر شته دی، او تاسو هم خبر شوي یاستی چې په دې ځینو لیستونو کې او ځینو فیسبوکونو کې ما ته زما نوم هم راوتلی چې دا هم باید ووژل شي، هم زم ټارګېټ شوی یم.
من نزل ما خروټي خغلی خیبر، تاسو دی حل لارو یادونه وکړله. زه غواړم پوښتم چې کڅام چې د دې مغزونو یا استعدادونو فرار یا تیخته یو اصطلاح چې اکثر د پامړ ماجراتونو په خاطر کاریدله، 2015 کال کې هم افغانستان خلک وتل، کله چې 2011 کال کې هم یو مسله رامنځته شوله، هلته هم ګڼ خلک له افغانستانه لغه مخکې ووتل. یعنی څو واره دغه حداقل په دې تیرو شلو کرونو کې دغه مسله تجربه شوې ده. که څه هم چې په نورو هیوادونو کې د ښو یا غوره فرصتونو، کاري فرصتونو په خاطر باندې خلک خپل وطنونه پرېږدي، مثلا په هند کې یا له پاکستانه یا په نورو ځایونو کې چې خلک وتلي دي د ښو کارونو په خاطر، د ښو فرصتونو په خاطر وتلي دي، یا په اروپا کې چې ځینې خلک له یو هیواده بل هیواد ته ځي، خپل هیواد پرېږدي د ښو دندو د ترلاسه کولو لپاره، کېږي دا کارونه اکثر وروسته پاتې شرقي اروپایي هیوادونو کې دا کارونه کېږي، غربي هیوادونو ته ورځي یا نورو شمالي اروپایي هیوادونو ته ورځي. په افغانستان کې بیا ناامنۍ یو لوی او عمده علت دی. څه فکر کوئ څه کېدلی شي چې بالاخره د دغو استعدادونو د وتلو مخه په داسې شکل ونیول شي چې د هغوی اندېښنې هم ځواب شي؟
دا باید صراحت سره سړی وویل سي چې وژل خو د هېچا جایز نه دي، بیا د نخبگانو مفکرینو پالانو د دوی وژنه نه هېرېدونکي. اوس ګورئ د جهاد په وخت کې ښاغلی فرهاد د حزب اسلامي د قوتونو لخوا ووژل شو، یا مجروح صاحب په پېښور کې د حزب اسلامي د قوتونو لخوا ووژل شو، یا خان قرباغی صاحب یا عبدالله کندهاری د عصمت مسلم د ځواکونو لخوا ووژل شو. دا هغه خلک دي یا هغه خلکو دې ته ورته نور ډېر زیات چې هغه وخت تلف شوله، سیر عوام هم تلف شوله، خو دغه خواص او خاص خلک چې تلف شوله د دې فړه او د دې تصویر د خلکو په ذهن کې تر اوسه شته چې له هغو قوتونو له هغو ځواکونو له هغو ډلو څخه یې تر اوسه نفرت دی. نو د داسې افرادو وژل، د داسې افرادو تهدیدول، دا د دې ډلو د بدنامۍ لامل ګرځي. اوس دا وخت سمه ده چې طالبان وایي چې موږ دا کار نه کوو یا موږ دا کار نه دی کړی، خو بیرته پړه ځکه په دوی راوړي چې دوی په مذاکراتي خبرو کې هم اوربند 14 نمبر ته غورځولی دی، یا په خپلو وړاندیزونو کې انتهایی لرې کړی دی چې بیرته د جګړې ماحول رامنځته شو. او د جګړې ماحول چې چا رامنځته کړی دا پړه ټوله د هغوی په غاړه پرېوځي. یعنی الیاس دایی به ټول عمر د خلکو هیر نه شي، په هیڅ صورت یې هیڅوک نه شي هیرولی، او دا پړه به ټول عمر د طالبانو په غاړه ایسي. د طالبانو راشي سبب واکمن شي، حکومت به ونیسي، خو دا پړه به د دوی په غاړه چې ترې خلاص به نه شي. ښه خبره دا ده چې که طالبان وي که ورته نور قوتونه وي، دغه پرېکړه باید بیرته واخلي. د دغو خلکو وژنه د دوی د بدنامۍ لامل ګرځي، او ټول عمر به دوی دغه توق له غاړې څخه هیڅ نه کړای شي. لومړۍ مسله خو دا ده چې دوی باید خپله پرېکړه وکړي، او دا افراد نور ونه وژني او دې افرادو لرې وګرځي، پرېږدي چې دا خلک په دې وطن کې ژوند وکړي. دوهمه خبره مقاومت دی. ګورې که موږ مقاومت ونه کړو، موږ دا وطن ورپرېږدو، نو موږ د باندې هم نارامه یو. زلما خروچ زما آواز اوري، او دې ته ورته نور کسان په بهر کې آواز اوري، هغوی دا احساسوي چې دوی څومره نارامه دي، دوی له خپلې مور څخه لرې شوي دي، دوی څومره نارامه دي، او دوی څومره په مشکل کې دي. اوس د باندې هم کاشکې د افغانانو لپاره خادي اقلی او ابتدایي ژوند وای. هلته هم ژوند نشته، هلته مجبوره دي تر ټولو چټ کارونه وکړي، تر ټولو لوېدلي کارونه د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره وکړي. ښه خبره دا ده، ګورئ د سوات یو مثال زه وړاندې کوم. هغه وخت چې سوات د هغه ځای طالبانو نیاوو، یوازې افضل خان لالا هلته پکې پاتې شو، او افضل خان لالا بیرته روحیه ورکړله چې خلک بیرته راشي او بیرته هغه سیمه ونیسي. او افضل خان لالا په تاریخي لحاظ یو بهترین نوم پرېښوده تر شا چې دا خلک یې بیرته په روحیاتي لحاظ وروزله. نو دا هر فعال بیرته پر روحیاتي لحاظ باندې د دوی وظیفه هم دا ده، ځکه په پیل کې لکه مخکې چې زینب افغان خور وویل چې په پیل کې زه راوتلم، زه په دې پوهېدلم چې د تهدیدونو سره به مخ یم، مخ کېږم به. نو دا چې په پیل کې منلې ده، نو بیا خو خپله دنده باید ادا کړي، او دنده یې دا ده چې په دشوار حالت کې، دارن حالت کې، دوی خپلو خلکو ته روحیه ورکړي، دوی خپل ولس ته رعیت ته روحیه ورکړي. او په دې کارو کې چې څنګه له انفرادي مبارزې څخه په مجموعي مبارزې باندې لاس پورې کړي، سې د انفرادیت کې پاتې شي دوی زیانمن کېدلی شي. که هغه خبریالان دي، که فعالان دي، که سیاسیون دي، راځئ دغه ټولې اجتماعي محرک کوونکې ډلې او افراد سره یو ځای شو او یوه کتله ترې جوړه شو، نو بیا د هیچا زور پرې نه شي رسېدلی. هم به محفوظ پاتې شو، هم به وطن ته ژمن پاتې شو، هم به په ډېر اساس وخت کې د خپل وطن په ارتباط خپل مسؤلیت ادا کړی وي.
ښاغلی خیبر، مننه کوم. زلما خروټي، تاسو ته به راشو مخکې له دې چې خوست ته ورشو. یادونه وشوله چې باید مبارزه شوې وای، مګر څومره دغه خبره آیډیال ده؟ یعنی هغه څوک چې خطر سره مخ وي، څومره ورته دغه حالت ذهن کې راځي چې باید مبارزه وکړي او پاتې شي؟ یعنی په دې اړه باندې که تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ، او دا چې څه باید وشي.
سرنګلی صاحب، مخکې دینه چې ستاسو پوښتنه جواب کړم، خیبر صاحب ډېره ښه خبره وکړه. هغه محبوبیت چې موږ په خپل ملک کې لرو، په خپل هیوادوالو مینځ کې لرو، هغه محبوبیت موږ په خارج کې نه لرو، په بل وطن کې نه لرو. او دا چې موږ څومره همدا اوس اقتصادي مشکلات سره مخامخ یو، په څومره مشکل باندې خپل ژوند مخته وو، دا جلا مسله ده دا هر یو چې لوستنه وتلی دي زموږ مهنه هم چې هم دا اوس ډیر زیات سخت مشکلات سره مخامخ دي حتی بیروهي ستونزو سره چې ولې مې وطن پرې خود هلته مې کور او ژوند او محبوبیت او دوستان مي ول دا یو طرف ته اوس راځم تاسو پوښتنې ته چې مبارزه ما ډیره زیاته کړې شخصا زه خپله تقریبا وو اته کال کېږي چې میډیا کې هم مختلف رسنیو سره مې کار کړی ډیره زیاته مبارزه وکړه مبارزه مې د خپل د کور د ورور او خور کاکا زوی نه شروع و تر ټولنې پورې تر په هیواد کې ټولو خلکو سره تر څو ما دا پوغوی قبول کړل چې باید پر رسنیو کې کار وکم ولې دغه مبارزه ته یو حد پورې وی چې سړی نور زیات ستړی شي چې اول چا سره مبارزه وکړي که خلکو ذهنیتونو سره منفي افکارو سره مبارزه وکړي هغه به اوسه کولای مګم دا چې بیا نور تهدیدونه تا ته وي هر ورځ تا ته اخر راځي هر ورځ تا ژوند ته تا کورنۍ ته ستونزې جوړیږي نو هغه بیا د زغملو وړ نه وي کار باید دولت دا وکړي چې دغه کوم کسان چې په ټولنه کې محبوبیت لري دوی کار کوي وقن زړه نه کار کړی د خپل ملک ته په هر برخه کې هغه فعالین دي سیاسون دي که خبریالان دي دوی د ژوند د امنیت لپاره باید کار وکړي داسې باید ونول شي چې دوی ځان ته سلا واخلي یا د دوی خپل امنیت خپله ونیسي دا د دولت مکلفیت دی دا د دوی وظیفه ده چې باید زموږ ژوند امنیت تامین کړي چې موږ دوباره خپل هیواد ته لاړ شو هغه کار او خدمت چې موږ هر یو خپل مسلک کې درلودو خپل هیواد ته وکړو یوازنی حل لارې دغه ده چې باید امنیت ټول افغانانو بالخصوص د هغه کسان هغه سیري چې کار کړی دا او زحمت یې ستلې کلونه په دې ملک کې هغه امنیت ونیول شي
مننه کوم زلمه خروټی تاسو په پروګرام کې پات شي ور به شو خوست اغه لی افغان له تاسو پوښتنه کوم چې تاسو د مبارزه یادونه وکړل مګر څه هغه څرګندې لارې تاسو ته معلوم دي چې په څه شکل باندې باید کارونه وشي چې حداقل د خلکو ذهنونه هم آماده ووسی او په هغه سي وختونو کې چې اړتیاي وي دوی وکولای شي له دغه خلکو نه دفاع وکړي او د دوی د حداقل رواني امنیت لپاره هم خلک مفید تمام شي
مننه سنګزه صاحب لمړی غواړم چې په دې نه لګي خبرې وکم لکه مدني فعالان او یا خبريالان دغه کوم دي جنگ خپل خواوي چې دي یا هغه څوک چې په وطن کې سول نه غوړي دوی ټارګټ کړي دي د لامل هم دغه د زم چې سمره فکر لرم زم ما په فکر سره دوی دغه کسان دي په خاطر ټارګټ کړي ترڅو دوی حق غوښتنه چې مونږ ورسره نشو منل یا دوی حق غوښتنه چې دي دوی په لومړی پړاو کې تر سره شوې دي هغه په مونږ باندې تحمل کړي دوی مونږ ډار کې کنه هغه نفوس لرونکي خلک دوی ډاروي د یو ډول فکر د یو ډول ویرې په ټولنه کې خبره کړي د واقعي چې اوس په جلال آباد کې کوم خور یا کوم ورور وشل شي شهید شي د دې نه کاس ټول ولایتونو ته کې ځخ په لمر نه متاثر کېږم نور خیر زبو وایم چې زه مبارزه کوم او ماته ذهني سوندې پیدا کېږي زبو وایم چې زه د کور نه بیرون زم شاید زما مامینت زما فامیل وکی نو د دې هدف هم دغه د ترسو یو ډول ویرا خبره کې ترسو یو ډول سوند په ټولنه کې هم دغه خبره کې سنیزي سره له کومه کې خبرو کې یاد کړ چې زه په یو سرحدي ولایت کې اوسېږم شاید تاسو تم ډیرې راپورنه راغلي وي چې خوسه ډول کلچر انانات لري مخوس هم د غپخواني کلچر انانات چې پخوا به زمونږ پلارونو لري هغه کلچر انانات په لیکول تر اوسه پورې هم زمونږ په ټولنه کې هغه ریواج لريشته دي په اطراف کې زمونږ په ولایت کې ستونزمنه خبره ده چې دلته یو خور راځي فعالیت تر سره کوي ستونزمنه ده چې یو خور د کور نه راځي اما خوشبختانه بیا د کوم چې اوس دلته ډیرې ټولنې جوړې شوې دي ډیرې مدني فعالان خويندې منګلرو چې موږ مبارزه د صفر څخه شروع کړې دا وکړه لکه مخکې مې یاد کړه موږ ته 40 نو مشکلات دغه لکه اوس چنن خلک وطن پرېږدي دغه ډېر په خو موږ ته شوې دي ان د امنیت نه موږ ته مکتوبونه راغلي دي ډېر نور کورنۍ مې ډېر لکه په بندي را باندې وخت چې ته باید نور کور کې آرام کینې. ما دا خبره ورته وکړه چې ما خپل سر پورغوي کې نیولای دی. زه چې کله دغه دغه مې په ذهن کې راغلی دی چې زه وطن ته زه ولس زه خلکو ته خدمت کوم، نو تاسو به راته دا نه وایي دغه دغه تاسو باید ما ته روحیه راکړئ، داسې ونه وایي چې ته وژل کېږي. خیر، موږ او تاسو په دې باور یو چې یو ورځ پیدا شوي یو په یو ورځ به مړه کېږو. نو چې مړه کېږم نو همدا ښه ده چې زه په همدې خاوره کې مړه شم، په همدې خاوره باندې شهید شم. دا به زما دپاره ویاړ وي. دلته مو د خلکو په فکرونو باندې ډېر کار کړی دی. خدای دې وکړي چې دا خبرې مې خاصه کونې هم تمامې نه شي. دې په خاطر وضاحت غواړم تر څو خلکو ته موازی شي چې موږ په اطرافو کې تر اوسه پورې همداسې خلک لرو چې هغه په یو دسترخوان باندې ښځې د سړی سره یو ځای ډوډۍ نه شي خوړلی. اول نارینه ډوډۍ خوري، هغې نه وروسته چې څه پاتې شي هغه ښځې ډوډۍ، هغې نه وروسته بیا ښځې ډوډۍ خوري. یعنې په دغسې ټولنه کې موږ ژوند کوو. د دوی د ذهنونو د بدلولو دپاره موږ ډېر کار کړی دی. نو موږ نه غواړو چې خپل وطن داسې په اسانۍ سره پرېږدو. دې سره په څنګ کې مدني فعالان تل هغه څوک دي چې بېل امتیاز یې کار کړی دی، تل یې د ولس غږ ته انعکاس ورکړی دی، تر دولت یې رسولی دی. او دې سره په څنګ کې خبریالان هم یادولی شم چې تل یې د بیان د ازادۍ دپاره کار کړی دی. نو دا هغه څوک دي چې د دوی وژل زه په کلکو ټکو غندم او مخالفینو ته باید سزا ورکړل شي. راځم دې خبرې ته. ستانیزی صاحب، غواړم چې په دې هم لږ بحث وکړم. په دې برخه کې اول خو مې خواهش د جنګ د ښکېلو خواونه همدغه دی تر څو د دغو وژنه لکه څه ډول چې موږ یې په کلکو ټکو غاندو، لکه موږ چې مخالفت کوو همدغه سو لیدوی مې هم هیله ده تر څو د دغو د ژوند ساتنې دپاره باید کار وکړي. دا هغه څوک دی چې تل بېطرفه د خبریال څه کړي، د خبریال ستا غږ هم رسوي موږ ته، د دولت غږ هم رسوي. ته ولې ته په کوم حقوق ولې ته وژنې؟ هېڅ کله د یو مسلمان وژل خاک نه دی، په اسلام کې هېڅ د یو وګړي وژل خاک نه دي. اما بیا خبریال به موږ او تاسو یاد کړو چې خبریال ته ولې ټارګېټ کوي، مدني فعال ته ولې ټارګېټ کوي. هغه مې مخکې یاد کړه چې دغه په کوم صورت دی غواړي چې دغه خلک ټارګېټ کړي تر څو ویر زیات وپشي، تر څو د خلکو ذهنونه ډېر خراب کړي. همدې په خاطر نو دولت دې سره په څنګ کې باید دولت نه هم هیله همدغه ده. واقعیت ته چې لکه نن زلما خروټو خور مجبوره شوې ده، لکه دوی به مینې خپلې ستونزې یادې کړي. چون ډېر بحث ونه کړو خو بیا هم زه پوه شوم چې دوی ډېره په ستونزې کې هلته ژوند کوي. دوی مجبوره د خپل اولاد دپاره دی خو خپله مبارزه کوله، مګر د خپل اولاد ژوند خو څوک نشي بربادولی. دوی اوس یو مور یادېږي، دوی خپل وطن پرېښو ولې پرېښو؟ نو دولت نه همدغه هیله ده چې دولت باید دغه خلکو ته باید توجه وکړي تر څو څوک مجبور نه شي چې خپل وطن پرېږدي، تر څو څوک مجبور نه شي خپل مور پرېږدي. نو په دې حصه کې موږ واقعیت ته چې سانګزی صاحب، د دولت نه موږ لږ ناراضه یو. زه وایم چې زه هېچېرته هم نه ځم، اګر دولت هم زه نن د خپل ځان ساتنې دپاره څه وکړم؟ زه په داسې ځای کې اوسېږم چې هلته ماته هره ورځ شپه ورځ ماته دی مشکلات ته چې زه ووژل شم. زه د کور نه بیرون نه شم تللی، زه باید همداسې په کور کې اوسېږم. زه د سالا عمر نه لرم، زه سالا نه لرم، زه زغروال ګاډی نه لرم. نو څه ډول دولت زما ساتنه کوي؟ زما تل خپل غږ اوچت ساتلی دی، د ښځو غږ ته مې انعکاس ورکړی دی، ښځو ستونزې مې راخاصي دي. نو دولت ته هم حق دی چې تر څو زموږ ساتنه وکړي.
ډېره مننه کوم. قدرمنو میلمنو، تاسو لطفا په خط کې پاتې شئ. زه به اوریدونکو ته هم ووایم چې کولی شئ موږ ته زنګونه راووي په 0800 225 50 او 0900 203 540. زموږ د ټلیفون ادرسونه دي، شمیرې دي. کولی شئ په همدغو داخلي شمیرو زنګ راووي. که به بهر کې اوسئ نو په 0040 221 40 شپږ 01 باندې کولی شئ، نړیوال ټلیفون شمیرې باندې زنګ راوئ، یا هم د سکایپ له لارې اسانه کولی شئ. انټرنیټ کې لرئ نو د ازادي ډاټ یا ټکی رادیو له لارې زموږ د سکایپ ادرس دی ازادي ډاټ رادیو. کولی شئ چې موږ ته په سکایپ هم زنګ راوئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. اوس یو اوریدونکی لرو، د دوی نظریات به واورو، بیا به وروسته بیرته ورشو خپلو میلمنو ته. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځایه مو زنګ راوالی دی، پروګرام خو باتمه نه اوري. د ځوانانو وتل یا د مغزونو یا استعدادونو فرار څومره د هیواد لپاره ستاسو په نظر زیان رسوي؟ څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
مننه سنګزی صاحب، سلامونه. زه محمد عاصم سهرم د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ څخه. مننه، دا خو نو پر ټولنه باندې ډېر ناوړه او منفي اثر کوي. خو د خیبر صاحب، د خیبر صاحب او د زینب افغان صاحب
ښه دوی د هلمند لمساقه لا زنګ راوالو مګر ټلیفون بند شو. بل اوریدونکو هم کوي بل اوریدونکو برا واخلو مهرباني وکي تاسو ته نظر لري پم دغه بحث باندې.
سلام تاسو ته ګرام ملمنو ته ټول اوریدونکو ته
مننه مهرباني وکي. څوک یاسته پروگرام خو باتمه نوري د مغزونو یا استعدادونو فرار یا د ځوانانو وتل څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟ تاسو نظر په دې ارتباط څه ده؟
من نظر و من نوم امیر ده د کاپیسا ولایت نه اړیکې ولیدې.
ها امیر خان تاسو را ته ووایئ نظر مو څه دی په دې ارتباط باندې چې له هېواده مو له سیمو نه مو چې هغه مشهوره کسان په ټولنه کې پیژندل شوي مخور کسان چې وځي څومره ټولنه اغیزمنیږي په دې ارتباط باندې څه نظر لري؟
دا خو وروره دا دی چې دا خو د بهرنیو دسیسې دي، دا خو د پاکستان یا بل کشورونو دسیسې دي چې زموږ نه ځوانانې پرېښودل نه زموږ مخور کسان نه خبر نگاران په الیاس دایي په مرګ باندې ما ډېر کوشش وکړو چې دې ته هغه جوړ کړي وو چې دې ته به زه یو څه خبرې دې توکم چې الیاس دایي وژنه اوس له دې باندې سخت موږ خواښین شلو او دې په سیستم باندې فکر وکړو چې دا ځوانان دي، دا د خلکو غږونه وچتې یو بل ته رسوي او لوړو مقامات ته رسوي. دا خو وروره څه وایو رکې کنو ویلو ځای نشته. خدای پاک چې دې مخور کسان یا داسې خاصی څوک وژني خدای دې تباه او برباد کړي. داسې دعا باید وکړو چې داسې کارونه کوي زموږ همدا خلک چې موږ پرې وویاړو بهرني ځایو کې بوسنه کې بده اوس زموږ یو خور د اوس بهر کې اوسېږي اوس خبرې وکړي واومرېدله خو هغه چې به دلته وخت په خپل استعدادو باندې دلته هغې به څومره کارونه به یې کول په خپل سیستم باندې اوس ضرور وایي والا چې ویلو ځای نه
مننه کوم له تاسو نه. دوی له کاپیسا زنګ راوالی ور بشو یو اوریدونکو ته سکایپ کې تماس نیولی دی. مهرباني وکړي څوک له کوم ځایه مو زنګ راوالی او پروګرام خو باتمه نه اوري څه نظر لري؟
بله سلام خدای خدمت شما برادر عزیز ستانکزی هستم و تمام مهماناتم تقدیم میکنم. منصور هستم با شما از سویدن با تماس هستم.
تشکر منصور جان. بفرمایین طوری که گفتم برنامه را روی فرار مغزها یا دزوانان و استعدادون و دوتول و پرتباط مو در پروگرام جور کرده تاسو چه نظر لره په دی ارتباط؟
ستانکزی هستم عزیز خدمت شما و تمام بینده هایتان عرض بکنم که واقعا یک ضایع بسیار بزرگ است. من خودم یکی از امو در دیده ها هستم، یکی از امو اشخاص هستم که شما امروز درباره از او گپ میزنین. من با تاسف 10 سال میشه دور از وطنم هستم، دور از دیارم هستم، در یک کشور غربت با کلتور و عنانات مختلف، با کلتور کاملا متفاوت، با محیط کاملا متفاوت، با لسان و با همه چیز کاملا متفاوت زندگی میکنم. اما ناچار هستم، ناگزیر هستم، باید با این مشکلات هم دست پنجه نرم بکنم. اما یک بعض تبعات داره که این مهاجرت ها همونطور ناق نیست. ما اینجا به خاطر کسایی که مهاجر میشن به خاطر عیش و عشرت مهاجر نمیشن، ناگزیر میشن، ناگزیر هستیم ما مهاجرت بکنیم به خاطر از اینکه ما به خاطر بقای حیات بتیم بتانیم ادامه حیات بتیم ناگزیر هستیم کشور را ترک کنیم. امروز ما متاسفانه شاهد هستیم روزانه هزارها جوان ما به گناه ها و دلایل مختلف از بین میرن، استعدادهای ما کشته میشن، دولت نمیتونه از اونا حمایت بکنه، نمیتونه تامین امنیت بکنه اونا را. ما در گذشته ها دیدیم یک ماه واپسین چندین جورنالیست موفق ما جام شهادت نوشیدن. الیاس دایی، یمای سیاوش، اکبرزاده از ولایت غزنی، دیروز پریروز یک برادر ما از ولایت فاریاب بود فکر کنم مدیر مسئول کدام روزنامه بود. خب ای همش فاجعه است. ناگزیر هستن جوان‌ها، دیگه چاره‌ای ندارن، مجبور به یک پا با فرار کردن با تمام دار و ندار که دارن، البته فکری ذهنی همه چیزم رها میکنن، ناگزیر هستن رهسپار کشورهای مختلف شوند، ناگزیر هستن. اما چند روز پیش ما در رابطه با روز مهاجرت معاون به حکومت افغانستان محترم املا صالح یک بیانیه کوچک داد و او گفت که شما در خارج اگر برین شما در یک قفس طلایی هستین، قفس طلایی هستین، یعنی از قفس برآمده نمیتونین، در قفس طلایی هستین. درست است، درست است، اما ما در این کشورها احساس امنیت میکنیم. ما امن هستیم، ما از جان خود، از فامیل خود امن است. فکر ما، هوش ما، تمرکز ما بیشتر تر روی زندگی ما هست، اما ما از لحاظ امنیتی کدام مشکل نداریم. شما لطفاً متوجه مردم باشین. اونجا در کشور که هستن جوانای ما، مهاجرت تبعات بسیار مختلف داره. یکی از تبعات بسیار بزرگش یست فساد است. فساد است. یک جوان 20 سال درس میخونه، 20 سال درس میخونه، بعد از 20 سال میره در یک جای کار میکنه، او رو کس کار نمیته. دکتر از کار نمیتهش، انجینیر از کار نمیتهش. من خودم انجینیر هستم، مرا اوجا امروز کس نمیشناسه.
بله.
اما من ناگزیر هستم مهاجرت کنم.
تشکر از شما، حرفایتان را شنیدیم. مننه کوم چې زنګ مور اولی په اسکایپ باندې خپل خبري وکړلې. مسعود دانش او دوی په سویډن کې اوسي. بل اوریدونکو هم راخلو، دا به ورسته اوریدونکو وی بیا به ورشو برته میلمنو ته مهرباني وکړئ. څوک یې لکم ځای مزنګ راولې پروګرام خاتمه نوري، څه نظر لرئ تاسو؟
السلام علیکم سر، زه دروال عبدالباقی ام، د هرات څخه خبرې کوم. تاسو ته او تاسو دوستانو ته او تاسو همکارانو ته او تاسو اوریدونکو ته وټول ته احترام او عرض ادب لرم سر.
دګروال صاحب مهرباني وکړئ، پروګرام به ماتمن اوریدلې وي. په دې غږیږو چې د ځوانانو وتل، د استعدادونو یا مغزونو فرار، څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟ څه کېدلی شي ستاسو په نظر کې؟ لنډ لطفا وایي.
والا صاحب دغه پورته خبرې مې صاحب واورېدلې، خو ډېر د تعصب ځای دی او ډېر د هغه ځای دی چې یو سړی په خپل کور کې صاحب هغه امن امنیت احساس نه کوي صاحب. دغه ژورنالیزم، دغه ډیپلوماتان، دغه خبرنګاران، دغه مهمین منصوبین، دغه روشنفکران چې زموږ د وطن سره وزیز مود وطن مخ په خرابېدو باندې سیب روان دی. یو وطن همیشه په هوښیارانو باندې آباد وي صاحب. خو خبره مې منظور مې صاحب دا شی دی، د زموږ دولت چې دی صاحب، دغه یو ښه استراتیژي د دغو روشنفکرانو، ډیپلوماتانو، ژورنالستانو په هکله نه لري صاحب. اوس دوی وایي چې موږ به د داوی صاحب عاملین به ونیسو، د هغه بلې بلوسې خور دا به ونیسو، دا بلې ملالۍ میوند دا به داسې کړو. خو دوی تر اوسه ګورې د کرزي د ورور هغه عاملین صاحب نه پیدا نه کړل، تر اوسه ګورې د خپلو مشرانو صاحب هغه پیدا کړي نه دي. نو زه صاحب نه ډېر تعصب کوم چې دا زموږ ولس بېچاره هنوز هم ودې ته امیدواره دی. خو زه ورسته صاحب نه باندې یو زغ کوم چې تاسو یو صحیح انتخاب وکړئ صاحب. دغه تاسو انتخاب صحیح نه دی صاحب. دا باندې دوستان موږ لاره صاحب انتخاباتو ته صاحب په 200 افغانۍ په یو غوري ورځ باندې صاحب خپلې رایې خرڅ کړي. د دې نه چې یو ډاکټر ته رایه ورکړي، یا یو انجینر ته، یا یو ډیپلومات ته، یا یو خبرنګار ته، یا یو کارکوشته مامور ته، دې وړانده سره هغه سابقه چې پنځه سالارانو ته واغې دوه سالارانو ته سمنه رایه ورکړه، هغه په خپل اشتمش باندې صاحب مسؤول به دي. هغه دې ودي لګل صاحب چې درې نفر پرون نه ور مغلس دي په اختلاس او په دغو باندې صاحب لګي راغلي دي. وزیران یې هم شنن، مامورین یې منصوبین سمن هم شنن. خو زه و دې ته وایم چې دې غوښتي چې یو څه انتخاب وکړي.
بله، مننه کوم
چې د دې انتخاب کړ.
ډیره مننه کوم ډګروال صاحب، وخت پوره شو. مننه صاحب چې زنګ مراولی اوس ور شو بیرته میلمنو ته. مننه کوم چې تاسو په ټلیفون کې پاتې شوئ میلمنو. ښاغلی خیبر، اوریدونکو خبرې مو اوریدي، که په دې اړه کومه لنډه تبصره لرئ د اوریدونکو په خبرو باندې؟ هغو کسانو چې زنګ راولی په دې اړه کولی شي خبرې وکړي. بیا به ور شو د سولې موضوع ته، چې نن د افغانستان مذاکراتي ټیم قطر ته ولاړ. هلته به د سولې د خبرو یوه نوې مرحله چې اصلي مرحله به وي، البته دوی وایي اوربند به پکې مطرح کیږي، سیاسي مشارکت په ارتباط هم خبرې کیږي. په غیاړه باندې به هم بیا بحث وکړو. د تاسو نظر په غیاړه مغواړ، خو کول کومه تبصره لري لطفا تبصره وکړي، او بیا ورسته لغه د سولې موضوع هم یاد کړئ. مهرباني.
تر ټولو مهم بحث اوس دا دی، د ټولو روشنفکرانو لپاره، د ټولو فعالینو لپاره، د ټولو خبریالانو لپاره، کدی دا سی یو پاتسول نو به سخت جنمن سی او به وزن سی لمنځه په ولاړ سي. اوس د ټولو روشن فکرانو لپاره، سیاسیونو لپاره، نخبګانو لپاره لازمه ده چې په هر ولایت کې د یووالي، د متحدوالي یو بنسټ جوړ کړي، پرې راټول سي په ټولو ولایتو کې، او د ټولو ولایتو همدغه نخبګان یوه حلقه شي، یوه کړۍ شي. دلته به یې څو ګټې کړي، یو به د دوی ژوند وژغورل شي، او بل به د وطن لپاره یو منظم قامي ولسي روشن فکرانه تنظیم او یو سیستم او یو چارچوکاټ به رامنځته شي چې هم به وطن لپاره یو ژغ رامنځته شي، او هم به د ځان د ژغورنې لپاره. دا هېڅ شونې نه ده چې موږ د ټول وطن روشنفکران له وطنه وتښتو، کېدلی هم نه شي، او لا به په ډېر بد رنځ اخته شو، ځکه زموږ ذهنیت، زموږ فکر داسې روزل شوی دی چې له قام سره باید، له خلکو سره باید نږدې پاتې شو. که لرې ولاړ شو، موږ به په سخت روحي تشویشونو اخته اوسو، مریضان به سو. نو زه فکر کوم چې یوازې یووالی، هر څوک چې زموږ آواز اوري، هغوی دې شروع کړي، خپل یې شروع هغوی باید وکړي چې ټولو روشنفکرانو سره ګډه ناسته وکړي، او یو منظم سیستم په ټولو ولایتو کې رامنځته شي. دا خو هغه تبصره ده.
بله، مننه. د سولې پوښتنه به اوس مشخصه کړم چې د سولې ټیم خو لاړه خبرې بالته پیلېږي. نن د خبرو د پیل ورځ هم ښودل شوې د جنوري 15مه. آیا د ځوانانو لپاره، د تاسو لپاره دغه د خبرو پیل چې اوربند به پکې مطرح شي، یا سیاسي مشارکت په اړه به خبرې پکې وشي، دغه د امید یو کړکۍ خلاصه پاتې کوي که څنګه؟ یو باب پرانیزي د امید او د هیلې که څنګه؟
چې له هغو ځوانو استازو د افغان پلاوي چې هلته شتون لري، له هغوی سره چې زموږ ناسته شوې ده، هغوی هم یو ډول نیمه نا امید وله چې طالبان پر اوربند نه راځي، د جګړې پر درولو باندې بحث نه کوي، او اوربند یې ډېر شاته غورځولی چې دا د ټول افغان قام لپاره یو تراجدي ده، او یو ډار دی، یو وهم دی، او یو بد خبر دی. زموږ وړاندیز د سولې د ولسي حرکت وړاندې چې نن رسمي اعلامیه ټولو جنګي لورو، ښکېلو لورو، مذاکراتي ټیمونو ته هم واستوله، زموږ وړاندیز دا دی چې په دوهم پړاو کې دې مطلق اختلافي موارد لري پرېږدي. اختلافي موارد د دوی ترمنځ نه شي حل کېدلی، اولاد دند رامنځته کوي، فقط او فقط پر اوربند او مربوطاتو دې بحث وکړي. اختلافي موارد تر ټولو ښه خبره دا ده چې یو درېمه دا زموږ د عناناتو، زموږ د دین غوښتنه هم همداده چې د دوو ډلو ترمنځ جګړه وي، یو درېمه ډله ترمنځ روغه ورکوي. دا هېڅ منطقي نه ده چې دوو ډلو دې شل کاله سره وژلي او خپله دې مسایل سره حل او فصل کړي. یو درېمه ملي ډله باید د دوی ترمنځ اختلافي موارد حل کړي، او یا هم زموږ د عناناتو مطابق همدغه درېمه ملي ډله دې راولاړه چې یوه عنانوي لویه جرګه دې خپله د طالبانو د استاج پښتون کې، د حکومت د استاج پښتون کې، او د ملل متحد د استاج پښتون کې چې یو ګډه کمیټه ترې جوړه شي، یو عنانوي ملي لویه جرګه دې راوغواړي، او ټول اختلافي موارد دې ملي جرګې ته وړاندې کړي. بیا شونې ده چې دغه اختلافي موارد زموږ خلک په خپل طبیعت حل کړي، که احیانا دغه مسله په دغه ترتیب روانه وي، او په دغو پیچلو مسایلو دوی خپل کې سره اخته وي، دا جګړه به لا وغځېږي، وژنه او وینه تویدنه به انتها ته ورسیږي، چې دا وطن خطرناک حالت ته بیایي، ولس خطرناک حالت ته بیایي. همدا اوس مو ستانکزی صاحب ولس له دومره بد حالت، له فقر سره، د لارو له بندش سره، د سر له خطر سره مخ دی چې بل هیڅ وخت نه و مخ سوی. په دغه ولس باید دغه
مننه. بیا به تاسو ته راشو. زلما خروټي، تاسو څه امید لرئ اوس که څام چې له هېواده بهر تللي، مګر څه امید شته چې د سولې خبرې به نتیجه ورکړي؟ آیا د خبرو نوې مرحلې پیل د تاسو لپاره چې اوس وتلي یاست، یا د تاسو په څیر ځوانانو فعالانو ته د راتلونکي یوه هیله پاتې کوي که څنګه؟
ولې نه، موږ دا څو ورځې د دې په ورځې په تمه وم چې نن له خیره سره دغه ډله لاړه شي بیرته دوهې ته، او هلته خبرې شروع کړي، او اوربند یوسي، او موږ بیرته زر تر زره خپل هیواد ته، خپل مسلک ته، خپل وظیفې ته وګرځول ته بیرته ولاړ شو. نو ډېر زیات امیدوار یو او امید هم لرم چې له خیره سره دغه خبرې اترې مثبت نتیجه ورکړي او د دواړو خواوو په منځ کې سوله وشي او دایمي اوربند وشي چې کوم اهداف او کوم پلانونه چې ما درلود سات کال چې زبا خپل په مسلک کې کار کوم او پروګرامونه به جوړوم او په شنوي تدبیر ته برازم کار وکوم هغه پلانونه ته ور وګرځم. نو ډیره زیاته هیله مند یم او ومنه چې هر ورځ دا دعا کوم هر ورځ په ځړکی دا هیله لرم چې له خیره سره چې بیرته ور بندو سی او بیرته یو دایمي سوله راسي او ان شاء الله چې به راځم.
مننه کوم خروټي خور. زینب افغان تاسو راته وای نن د سولې ټیم لاړ د سولې نوې مرحله به پیلېږي. د خبرو امریکایي پلاوی هم ویلي دي ښاغلي خلیلزاد چې امریکا به هر ډول ملاتړ ته چمتو وي حاضر به وي که څه ملاتړ کوي ترې وغوښتل شي. افغان حکومت هم ویلي دي چې له مذاکراتي ټیمه د دوی بشپړ ملاتړ شته او ملاتړ کوي. خپل ټیم ویلي دي چې اوربند باندې به خبرې کیږي. اوربند دوی لپاره لومړیتوب دی ځکه چې دوی شل ورځې په کابل او په نورو سیمو کې له خلکو سره خبرې کړې دي. آیا یوه هیله شته چې بالاخره په دغه اوسنۍ مرحله کې به د اوربند په اړه باندې یو توافق وشي یا حداقل پرمختګ وشي په دې برخه کې چې تاوتریخوالی راکم شي تریوي اندازې؟
مننه سنیدی صاحب. لومړی چې ستا دغه پوښتنې ته جواب درکم سنیدی صاحب، لومړی غواړم چې هغه ورونه چې کومې خبرې وکړي لاند لاند معلومات ورپې وکړم. لومړی هغه ورور چې په لندن کې ژوند کولو واقعیت ته چې د خدا خبره وکړه کنه چې زه دلته سیو یم، زه دلته پارامای ژوند کولی شم، زما فامیل دلته پارامای ژوند کولی شي، کومه ستونزه نشته. آیا دغه ورور به په همدغه هیواد کې د ترځ ژوند نه کوي، د ماما ځای به نه وي، د کاکا ځای به نه وي، نور خپلوان به نه وي، کلیوال به دلته ژوند نه کوي؟ نو مونږ او تاسو باید یوازې د خپل ځان په اړه څوک فکر ونه کړي چې زه به لاړ شم زلته محفوظ یم. دلته مونږ اړیکې سره لرو، دلته مونږ د وینې اړیکې سره لرو، دین د همدغسې نور په همدغه هیواد کې اوسېږو. نو مونږ په دې هیواد کې تل قربانۍ ورکړې دي او تل به قربانۍ ورکوو تر څو دغه خاوره مونږ په خپله وساتو او انشاءالله دایمي او تلپاتې سوله به پکې راځي. راځم اوسه پوښتنې ته. لومړی خو سانګزی صاحب، هغه لومړی پړاو خبرې چې پیل شوې رښتیا خبره ده چې ورته خلک ډېر خوشبینه وو، هغه څه ډول چې مونږ فکر کول په هماغه ډول، خو بیا هم ونه شوې ځکه چې په دغه کال کې 2000 کال به یاد کړم چې په دغه کال کې مونږ ډېر تلفات لرل، لکه 3000 پیښې ثبت شوې دي. یعنی دغه پیښې په مونږ په ډېرو کالونو کې هم نه دي ورکړې، مګر په 2000 کال کې مونږ د لاسه ورکړل، ډېر تلفات مونږ ولیدل. چون په دغه کال کې د سولې خبرې هم روانې ولې دومره جنگ شیده سره روان دی، په دې غړخونی خبرې نه کوو چې دغه لامل څه دی. دغه نور لاملونه لري چې ولې جنگ شیده پیدا کړی دی. راځم دغه ته نه خبرې چلته وشوې واقع ته چې ډېر خبرې زمونږ نه پټې دي، اوس پورې موږ معلومات نه لرو. خصوصا خويندې، زه د یو خځې په صفت، زه د یو مدني فعال په صفت، ما سره دغه اندېښنې شته، لکه پخوا هم چې شاید راپورونه پرې جوړ شوی وي، پخوا هم په دې د خلکو خبرې غوږونه اخیستل شوی، خو زه بیا هم اندېښنه لرم چې خدای نه خواسته هغه د 3 کالو ستونزې چې مونږ ګللې دي، دغه 3 کالو مبارزه چې مونږ کړې ده، دغه زمونږ مبارزه د کومو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ نه شي، زمونږ په ښځو باندې کوم سودا ونه شي، دې په خاطر چې تر سوله ول نه سولې ته تر ټولو ډېرې تګې خویندې دي. ځکه که مونږ فکر وکړو چې یو څوک په جنګ کې شهید کیږي، هغه د چا خاوند وي، د چا هغه چا د چا زوی وي، د هغې وي لور پلار وي، نو ډېر تلفات همدغه خویندې ګوري. خو بیا خدای نه خواسته داسې ونه شي چې په دغه کې بیا هم زمونږ حقوق چې مونږ ته اسلام راکړي تر پښو لاندې نه شي. مونږ تل د خپلو حقوقونه دفاع کړې ده. یوه خبره زما دا اندېښنه چې هغه خبرې چې مونږ سره لکه اشرف غني هم ما په خبرو کې واورېدل چې ده وایي چې باید دغه کسان چې بیرته دغه پلاوی چې کوم ټاکل شوی دی چې دوهې ته ځي، د دوهم برخې خبرې پیلوي، باید د مختلفو اشهارو له خلکو سره وګوري، د مدني فعالانو سره خیر د سکایپ له طریقو خبرې کولی شي، خیر داسې خو پوښتنه کوي، د ټلیفوني طریقو خو پوښتنه کولی شي، مونږ خبرې په څه انداز چا سره وکړي، کوم برخه کې تاسو کوم غوښتنه لري لمونږ او څو وړاندې کوم غلطه ځکه دغه څو نفر چې تل دي سانګزې صاحب دغه د ټول ولس سازي توپ کوي د ټول خزو سازي توپ کوي نو دوی مونږ سره هیڅ کوم مشوره نه کړی چې مونږ غلطه په چی باندې خبرې وکړي بل راځم دغه مسایلو ته چې اوس معلومات می اخیستي دي چې ځینې دغه کسان دي چې خپل شخصي ګټې په نظر کې نیول دي د شخصي ګټو په خاطر ځینې خبرې نه غواړي چلته مطرح کی نو مو د همدغه خلکو نه دی افغاني په صفت دی یوې خبرې دی بچي په صفت هم دا هیله ده تر څو د نورو خلکو په سرنوشت باید د لوبي ونه شي نو دوی هم هیله ده صادقانه باید په دغه برخه کې اوسېږي هغه پلاوي چې مونږ ور باندې باور کړی دی دوی ځي هلته باید دوی صادقانه همدغه د خلکو د ولس غږ هلته ورسوي او دوهم قدم کې مو هیله همدغه ده چې اوس وخت کې جنګ ډېر شدت موندلی دی لکه تاسو خپله هم خبرې چې څومره خلک د وطن
نهلاړل
نو هیله هیله مام دغه ده تر څو دایمي اوربند باندې زیات فوکس وشي ته مونږ هیله مام دغه ده خیر څه شو لکه راځي مونږ دایمي اوربند غواړو
مننه کوم ښاغلی افغان زموږ وخت په خلاصېدو ده په بخښنه ښاغلی خیبر زموږ وخت په خلاصېدو ده په اخر کې په لنډ توګه باندې خپل ورشته خبرې دی او پیغام په شکل کې مونږ ته وایي ام بخوي البته وخت کم ده مهرباني
خبر برته تکرار وما سیدا مذاکراتی چې مونږ په خپل کار کې لبد مرغ چې هغه ډول کار چې زموږ هله وه هغه کاريونه کړای شو خو زه برته پړه په خپل ځان او په خپل خلکو په خپل ولست د وطن اصلي مالکینو وارثین دي زموږ ولست مش خلکو زموږ دغه پالان او زموږ دغه روشن فکرانو هغه ډول چې باید کړی وای هغه ډول یې ونه کړل سره متحد منسجم نسول په دایر دي چې منسجم سی یو د بل پښې او هلیو په بل څه خبرې وکړي او وطن در هر تر ورسېده خو بیا هم ما هی وای هر وخت چې لو ګورو چې تازه دی راځي چې اوس سره متحد شو راځي اوس سره منسجم شو په دغه حالت کې او د وطن لپاره یو قوي نتورک جوړ کړو د وطن په ټولو مسایلو کې دی وارث دی مالک په حیث ډیر واځي را مخته شو نه ډار شو خو ډار شو هغه اردو کې یو ډیر واځي مطلب دی چې څوک وډار شي هغه مړ شو جوړر کې سمجو مر کې نو نو کو ډار سلو بس هماغه مقتل دی هماغه موجل کې دی مرمر سلو او نور هغه خپل تاسو ته حکومت اورد راوړتل یو هغه ته متحد پاتنه
ډیر مننه کوم خاغل اقبال خیبر زلمه خروټ استاسو ورسته خبرې به هم واورو پروگرام په ختمېدو دی خو استاسو ورسته پیغام مهمه دی که را سره شریک کړئ
بله سنګزې صاحب زه د خیبر ورور خبره ته یو هله پوری درسته چې بایتونه لار شو ولې دلته زموږ د ژوند مسله هم مهمه ده که موږ نه وستو نو د وطن ته به څوک خدمت وکړي اول باید خپل ځان وژغورو چې کچیر ته سوله راغله چې موږ بیرته هیواد ته لاړ شو هغه کوم مسلک او کار مو چې دا غي ته ادامه ورکوم نو په ټوله کې دا خبره یادونه کوم چې لکه څنګه چې افغان خوره مو ویل چې هغه کسان نه دي تللي چې زموږ نمائندگی وکړي یا هم هغه کسان نه دي چې موږ سره مشوره کړي دا زما هم دغه زړه کې دا ګیله وشو چې افغان خور ورته اشاره وکړه زما په زړه کې هم همداسې یو ګیله شته چې هغه ځوانان چې زموږ په استازیتوب تللي دي اته موږ سره نه دي لیدلي موږ سره خبرې هم نه دي کړي او نه ور سره موږ کوم اړیکه لرو نو دوی د دولت لخوا نه ټاکل شوي دي په هغوی په خوښه باندې ځي عمل سبه خبرې اترې کوي خو بیا هم زه خپل امید له لاسه نه ورکوم او هیله مند یم چې دا خبرې اترې نتیجه ورکړي او یو دایمي اوربند ته ورسیږو له خیره
ډیره مننه کوم زلمه خروټي زینب افغان تاسو ورسته خبرې هم تر یوې د خلند کې کولای شي راته وایي مهرباني
زما پیغام زما خلک چې څنګه غواړي ټول ته مې هم دغه خواسم دی او ټول ته زه دا غوایم يم چې موږ هم دی وطن بچان یو هچته بم نه زو خپل وطن ته به خدمت کوو تر څو چې زمونږ په وجود کې یو کتر احساس کوي هچ ته هم د خپل خاورې اجازه نه ورکو چې زمونږ په خاورې باندې تجاوز وکي ان شاء الله په میړانه باندې دفاع کوو او زما هیله لري دولت هم بیا هم پورسې کې هم دغه تر څو د خلکو ساتنه وکي ځکه چې مخ په مخ کې یاد کړه
چې زه سالان نه لرم، زه نور څه نه لرم، نو زه به څنګه وکړی شم چې زه دفاع وکړم، زه به څنګه وکړی شم چې ځان ساتنه وکړم؟ نو دې سره په څنګ کې زما د خپلو خواهونه ممدا هیله ده تر څو زموږ د ساتنې دپاره لاس په کار شي او موږ باید نور ونه وژني، او له دولت مو هم دا غوښتنه ده تر څو زموږ د محافظت لپاره یو څه وکړي.
ډېره مننه کوم. محترم اقبال خیبر د افغانستان د سولې ولسي حرکت مشر، اغلی زلما خروټي ځوان مدني فعال او د تلویزیون ویاند، او زینب افغان مدني فعال، ډېره مننه کوم له تاسو درې واړو نه چې په دغه پروګرام کې مو راسره ګډون وکړ. اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم، ودان چې پروګرام مو تر پایه واورید. کولی شئ دغه پروګرام د ازادي راډیو د پروګرامونو په برخه کې بیا هم په تکرار سره واورئ. له تاسو مننه کوم. کرا کرا رسیږو د پروګرام پای شیبو ته. زه صفی الله ستانکزی او زما تخنیکي همکار قادر جلالوف له تاسو اجازه غواړو. تر بیا ښې چاري.